پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په پوځي برخه کې د چین له نویو شمنو خبرو، په خوست کې به د کبانو او مچیو د نویو پروژو په اړه واوري، او د جمعیت اسلامي ګوند ویان مو راشه غولی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله 140 مخالف وسله وال وژل سوي. د نورستان د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې 90% ښوونځي ودانۍ نه لري. په امریکا او هندوستان کې اور لګیدنو مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت 140 مخالف وسله وال وژل سوي دي. دغه وزارت په هغه اعلامیه کې چې نن خبره کړې ویلي، په تیرو 40 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 10 نور وسله وال ټپیان سوي هم دي. د اعلامیې په حواله په وژل سوو کې د داعش ډلې اته غړي او 2 تنه پاکستاني اتباه هم شامل دي. اعلامیه زیاتوي دغه ګډ پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګ، پکتیکا، کندهار، اروزګان، زابل، فراه، فاریاب او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دغو عملیاتو په اړه د دولت کومې مخالفې ډلې تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. پاکستان وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې 150 کیلومتره اغزن سیم نصب کړی دی. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه هیواد پاوځ په تیرو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د ډیورند کرښې په حساسو برخو کې 150 کیلومتره اغزن سیم تیر کړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښه شاوخوا 2430 کیلومتره اوږدوالی لري. د پاکستاني رسنیو پر اساس اغزن سیم په هغو سیمو کې تیر سوی چې د پاکستان پاوځ په وینا د خلکو تګ راتګ پکې زیات و. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریس تیم مرستیال احسان محسن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې په سلو کې 90 ښوونځي ودانۍ نه لري.
ټول ابتدایي مکاتب د پرجوش شو مقایت او ارتقایي دي، او ټول لیسې او متوسط ټول ارتقایي دي. ضرورت دي چې بیرته دغه مکاتب د نور صنفونه اضافه شي.
د نورستان د پوهنې ریاست په حواله په ټول نورستان کې 211 ښوونځي فعال دي چې څه کم 11 زده کوونکي پکې په درس بوخت دي. خو په دې ولایت کې شکایتونه کېږي چې په فعالو ښوونځیو کې هم زده کوونکو ته پوره کتابونه نه دي رسېدلي، او زیات زده کوونکي لا هم په خلاصه فضا کې زده کړې کوي. د زابل ولی له دینی عالمانو او قومي مشرانو د سولې په برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې ولی خیال محمد حسیني دا غوښتنه په هغه غونډه کې وکړه چې پرون په دې ولایت کې جوړه شوې وه. د زابل مطبوعاتي دفتر وایي ولی سوله یو الهي امر بللی چې د پر ځای کولو لپاره هر یو مسؤلیت لري. د زابل نوي ټاکل سوي ولی ښاغلي حسیني په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ژمنه کړې وه چې په دې ولایت کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات وځپل سي. د هندستان په ممبئی ښار کې د دفترونو او رستورانونو په یو ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي. په اقتصادي لحاظ د هندستان په دغه مهم ښار کې د اور نن سهار وختي بل سوی دی. په مړو کې ډېری هغه ښځې شامل دي چې د ودانۍ په رستوران کې چې په لوړ منزل کې وو د زده کړې یوه کلیزه لمانځله. اور د دې 4 منزله ودانۍ په دریم پوړ کې ولګېد چې د سترګو په رپ کې په 4 منزل کې هم خپور سو. تر لاسو ډېر ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د چارواکو په حواله د اور وژنې ډلې سیمې ته د اور د کابو کولو لپاره استول سوي دي. تر اوسه پورې د اور لګیدنې علت روښانه نه دی. بلخوا پرون ناوخته د امریکا د نیویارک په برانکس ښار کې په یوه ودانۍ کې لګیدلی اور د یوه کوچني په شمول لږ تر لږه 12 کسان مړه کړي او 4 نور یې سخت ټپیان کړي دي. د نیویارک ښاروال بیل بلادی بلاسیو د پیښې په سیمه کې تیره شپه خبرلانه ته وویل دا په دې ښار کې د انساني مرګ ژوبلې له اړخه په تیرو 2 کلونو کې د اور لګیدنې تر ټولو بده پیښه ده. د نیویارک په پراسپیکټ واټ کې په یوه ودانۍ کې دا اور په پیل کې په لومړي پوړ کې ولګېد چې وروسته دریم پوړ ته پراخ سو. د اور لګیدنې سبب تر اوسه پورې روښانه نه دی. د نیویارک ښاروال ویلي شاید د تلفاتو شمیر زیات سي. د مصر په سیناټا په وزمه کې پرون پر یوه پوځي موټر د سړک ځای پر ځای سوی من چودلی چې د یوه لوړ پوړي پوځي منصبدار په شمول یې شپږ تنه وژلي دي. د مصر امنیتي او روغتیایي چارواکو ویلي چاودنه د موټرو پر هغه کاروان سوی چې د سینا له شمالي ښارګوټي بیرل اب څخه بهر یې ګزمه کوله. بیرل اب د هغه سیمه ده چې د نومبر میاشتې پر 24 نیټه په کې وسلولو پر یوه جماعت برید وکړ او 311 لمونځ کوونکي یې ووژل. دا د مصر په معاصر تاریخ کې د ملکیانو په وړاندې تر ټولو مرګونې حمله بلل سوې ده. تر هغه برید وروسته د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ژمنه کړې وه چې په سینا کې به د یاغیانو د ځپلو لپاره له ټول ځواک څخه کار واخلي. او د روسیې پلازمینه مسکو کې پولیس وایي یوه بس موټر د بس له تمځای سره ټکر کړی او دوه کسان یې مړه کړي دي. پیښه نن د مسکو په شمال لویدیځ کې سوې ده. پولیس وایي په پیښه کې یو د بس موټر مسافر او بل تن چې په تمځای کې بس موټرو ته انتظار و مړه سوي دي. د بس چلوونکی چې په پیښه کې کوم زیان نه دی ورسېدلی د پولیسو لخوا نیول سوی او په دې اړه پوښتنې ګروېژنې ورڅخه کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې چین غواړي په بدخشان ولایت کې یو پوځي لوا جوړ کړي. په دې اړه وړاندې د پوځي چارو د کارپو جنرال عتیق الله مرخیل نظر اخلو. په خوست کې مو لنویو شمنو خبرو
د راتلون کې لپاره په خوست ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري مالداري او د زمبورداري چاره به عملاً پیل شي.
په همدې خوست کې جنې له حکومت یو مهمه غوښتنه لري.
زموږ غوښتنه دا ده چې د سنوي دورې تر زده کړو وروسته افغان حکومت موږ ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
په دې خبرونه کې مو د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې مو هم له تعلیمي ستونزو خبرو.
تعمیر چې دی کم دی او دا خیمو کې گزاره کو چې په خیمو کې کینو مریضان کېږو بیا مریض کېږو درسونه دومره زیات نشویلې.
د حقیقت سره په پروګرام کې مو د جماعت اسلامي ګوند لویان سره د حکومت او تاسو محمد نور د لنجې پاړه خبرې کړې دي او د کور کلی په پروګرام کې د ماشومانو د روزنې پاړه اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ژمنه کړې چې په واخان کې به د یوې افغان لوا د جوړېدو او تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. چین دا موافقه پیکنگ ته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر په ترڅ کې وکړه. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی له چینی چارواکو وغوښتل چې په خپل خاور کې لا ډیر افغان پوځان بروسي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان دولت وزیري وای چین په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي همکاریو ته چمتواله شولې. اسمت چاروان راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین موافقه کړې چې له افغانستان سره په خپل پوله کې د یوې لوا د جوړېدو ټول لګښت په غاړه واخلي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی د یو پلاوي په مشرۍ په چین کې دی. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ښاغلی بهرامی د چین له دفاع وزیر د پوځي کمیسون له مشر او یو شمېر نورو چارواکو سره د دوو هیوادونو پر پوځي او امنیتي همکاریو خبرې کړې دي. د همدارز وویل دفاع وزیر له چینایي چارواکو وغوښتل چې په خپل خبره کې د افغان پوځیانو د روزنې پروګرام پراخ کړي.
زمونږ د ماسیرینو د افسرانو د روزنې او ښوونې او روزنې په حق له باندې چې چین کې کوي چې دا سهمې لږ ډېره کړي چې زمونږ ډېر افسران لاړ شي هلته درس ووي. د دې تر څنګ د یوه غرنۍ لیوا چې هغه باید په بدخشان کې جوړه شي د هغې ټول مصارف چې دي هغه چین په غاړه باندې اخلي چې چین حکومت یې ورکوي. جوړی زمون لخوانه چین په کې کوم کار نه لري. هر څه زمون لخوانه کیږي تنها مصارف چین منلی دي چې ټول دی آشی دی البسی د تخنیک د سلا د مهماتو حتی د ځای چې جوړیږي ورته دی هغه مصارف هم د چین حکومت منلی دي چې د افغانستان د دولت سره
چین هم له افغانستان څخه خپل خاورې ته د تروریستي او سختریزو ډلو له اوښتو اندېښنه لري. له همدې کبله دا هیواد هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې او دوه اړخیزې همکاري زیاتې شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال وزیری وایي دفاع وزیر ښاغلی بهرامی له چین څخه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د تروریزم سره د مبارزې په اړه باندې چین باید د افغانستان حکومت سره دولت سره د دفاع وزارت سره مرسته وکړي. په ډیرو برخو کې هغوی وعده کړي دي چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره به مرسته کوي او دې ته به ادامه ورکړي. بل هغه څلور جانبه غونډه چې وه د پاکستان او تاجکستان او د چین او د افغانستان په منځ کې چې یو تفاهم دی هغې باندې هم ټینګار شوی دی چې د سرحد د دواړو خواوو ته به په خپلو هېوادونو کې ګزمې کوي او معلومات سره یو بل سره شریکي.
د سې شنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې وویل چین د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي او حاضر دی چې د دې هدف لپاره د اسانتیا رامنځته کوونکي رول ولوبوي.
جنرال عتیق الله امرخیل له کابل په ټلیفون را سره د همدا موضوع پسې تعقیبوو. جنرال صاحب، خبرونه ته شرخلی
خور ځان دی اوسې کوم وبا مېرمنه.
جنرال صاحب، لومړی یو عمومي پښتنه، چین خو دا د پراپورت کې مواردل چې شمنه کړي دی چې د غرنې لوا مصارف ورکړي، په لوا کې څومره پوجیان وي او د دې لوا پوجي اهمیت پڅ کړي؟
افغانستان کې مونږ ثابت کې هم غرنې قوتونه درلود، حتی وسایط مو درلود او غرنې کنډکونه او غونډونه مو درلود. خو په هر صورت اوس چې د لیوا خبره ده، زموږ په لیواګانې کې اوس کنډکونه کې هر کنډک هر لیوا له 1200 تر 1400 کنډکو پورې لري. دغه کنډکونه بیا په مختلف دي، تعداد یې مختلف ده، خو جمع داسې فکر وکړي چې په یوه لیوا کې 3000 تر 4000 نفر پورې دومره رسیږي. خو پر هر صورت باندې دغه یو ضرورت خدای کاملا ضرورت دی په افغانستان کې، باید غرنی قوتونه ډیر زیات شي، نه تنها په بدخشان کې بلکې په ټول افغانستان کې، ځکه دا غرنی مملکت او جمهوری تقریبا ټول په غرو چې دی. خو یوه مسله باید موږ له یاد ونه باسو، دلته په افغانستان کې نن ورځ زموږ پوځونه، امنیتی قوتونه، دفاعی قوتونه، دی امریکایی او غرب یعنی د ناتو دی قوتونه لخوا روزل کیږي، تحویلیږي، او په سیاسي لحاظ باندې هم داسې فکر وکړو چې موږ په هغو پورې تړلي یاستو. اوس نو داسې یو شی سړی اوري د چین په باره کې، اگر ته زه دي کې مخالف نه یم، ولې په سیاسي لحاظ باندې دومره موږ فکر وکړو چې آیا دا مملکت کومې خواته روان ده؟ آیا په دې کې د رقابتونه څنګه کیږي؟
جنرال صاحب، بله جنرال صاحب، جنرال صاحب، د همدغه سیاسي رقابتونو په ارتباط فکر نه کوي هر کله د سیاسي مبصرین همدا خبره کوي چې بهتره د افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره روابط ولري، حتی د سیمې په سطح باندې د پاکستان او د هند ترمنځ توازن پکار دی، د ایران او د عربستان ترمنځ توازن پکار دی، نو کچرته دغه خبره ومنل شي نو بهتره ده چې چین هم له افغانستان سره مرسته وکړي.
توازن یو موضوع ده چې توازن موږ وساتو، او یو موضوع بل کله چې زموږ پوځیان زموږ قوتونه د بل چا د خوانه هغه تمویلیږي، هغه ته آماده کیږي، هغو ته دا خبره نه چې د چین به د دې دغه پیسې ورکوي یا چین به دته تعمیر جوړوي، دا به هلته د دې په مملکت کې تمرین کوي، دلته به کامه که واړي که نه واړي د چین مشاور به ورسره راځي. دا که څوک مني که نه مني اوس د خولې خبره ده چې موږ یې کوو، لیکن دا کار به کیږي. داسې فکر وکړي چې دغه مملکت به بالاخره استخباراتی دگر بدل.
نو خو جنرال صاحب، دغه اوس چې
بله
جنرال صاحب، بله دغه اوس چې ورته ګورو د افغانستان امنیتی ځواکونه په روسیه کې روزل کیږي، په هند کې روزل کیږي، پاکستان تقاضا کړې و چې وې روزي، په امریکایان خو یې روزي، او ناټو نور هیوادونه هم روزي، نو کې چین هم روزي ستونزه به څه وي؟
نه، یو روزنه ده، یو اکمالول تمویل کول دي. دا مملکتونه خو روزي، په دې کې شک نشته، موږ یې خلاف دي، اما کله چې وایي چې سبا به دي چینی، مهمات به دي چینی، فرض کوم دلته به مصارف دي چین وي، دلته به هم ټول شیان چې ګوري دي چین وي، معنا دا ده چې دا لیوا به ټوله په چین پورې وابسته سي. خبره مهمه
بله. ده د امدی خبري، د امدی خبري تر اهميته پوري، بله د امدی خبري تر اهميته پوري. خو فرضاً په افغانستان کې د کمانډو ځواکونو او نورو سره امریکایان خصوصا تر ډیره مرسته کوي، لیکن په ورته وخت کې دغه د ملي وحدت د حکومت په جریان کې افغانستان له شوروي هم او بخښه له روسي هم ځینې وسلې واخیستې.
ګورئ، په فقط یو شی تر اخیستې چې هغه کلاشینکوف مې دي،
بله بیا توسته د روسي د تنسته یو څو هلیکوپټرونه وو چې هغه هم اوس له کاره لوېدلي اوس نه ورکوي امریکایانو غوته تېلم ورنه کړو او غوت سره کوم فعالیت هم نه کوي خو حضرت امریکایانو اعلان کړی چې ټوله روسي وسله به له افغانستانه ټولېږي او ټوله به په امریکایي کېږي دا خو مونږ اورېدلي چې دې نه څوک انکار نه شي کړی په سبا به څنګه کېږي دا چینایي وسله به څنګه کېږي دا به هم ټولېږي امریکایي به کوي وخت چې مونږ وایو چې مونږ به ټول تجهیزات د چینی ورکول کېږي نو هلته خو ډېر شیان دي که نه په غرنیو قوتونو کښې ډېر شیان دي واړه واړه ټانکونه دي په کښې واړه واړه زری پوښینې دي په کښې په دې کښې مثلا غرني توپونه دي په کښې په دې کښې غرني نور وسایل شته په کښې دا ټول شیان په کښې شته دا خو ټول چین ورکوي آیا امریکا د دې تحمل لري په دې وطن کښې آیا دا پرېږدي په دې وطن کښې
البته د ناټو په غونډه کې بله څو میاشتې مخکې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له چین نه وغوښتل شول چې په پوځي او نورو برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي دا وړاندیز شوی دی وار له مخه
بلې په وسایتو په سلا کښې نه دی سوی
بله
مننه جدا ده
بلېبلېبلې
د ما خبره به تاسې نن په داسې منئ
بلې
زه در ته وایم چې دا به که چېرته داسې شي دا به بهتره وای چې مونږ دا غرنۍ لیوا ایجاد کړې وای تعلیم دربه د چین کښې کړې وای لیکن سلا وسایت به ټول د امریکایي وای
بلې
ډېره ښه وه لپاره چې مونږ اوپر تړلي میاشتو او بې سبا به مونږ ته ډېره لویه ستونزه د دې سلا وسایتو په مقابل کښې پیدا کېږي نو دې نه ډېره سیاسي خبره مابین ته راځي ډېر مشکلات پېښېږي بهترینه لاره دا ده چې دا لیوا ایجاد شي د مخالف نه یمه ایجاد باید شي تعلیم تربیه دې هلته وکړه ولې وسایت دې ټول د امریکایي د ناتو وي دا بهتره به وي
مننه جنرال صاحب احمدخیل
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو خو اوس به یوه نړیواله مسئله راواخلو د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس هغو سترو پرمختګونو ته کتنه کړې چې په 2018 میلادي کال کې په سعودي عربستان کې شوي داسې ګڼل کېږي چې راتلونکی کال به هم په سعودي عربستان کې د مهمو اصلاحاتو کال وي فرشته جلال زی په دې اړه نور معلومات درسره شریکوي فرشته جانې په سعودي عربستان کې کوم مهم تغیرات راغلي چې اسوسییټیډ پریس اژانس اشاره ورته کړې
احمد شبر اوریدونکو ستړي مسې په سعودي عربستان کې د تغیرونو په اړه د اسوسییټیډ پریس یو ډېر تفصیلي رپورټ خپور کړی ما ډېر وخت نه درلود چې دا رپورټ ټول راواخلم خو هغه څو مهم ټکي به وایي په دې خپرونه کې اوریدونکو ته ووایو هغه د سعودي عربستان اوریدونکو ته معلوم دی چې په ټولنه کې زیات ټولنیز او سیاسي محدودیتونه وو خو د سعودي عربستان د نوي ولیعهد محمد بن سلمان له راتلو سره چې 2 کلن دی په سعودي عربستان کې ځینې داسې پرمختګونه وسول چې خلکو یې په لنډ وخت کې توقع نه درلوده د بېلګې په توګه د سپتمبر په میاشت کې د سعودي عربستان چارواکو اعلان وکړ چې د دې څخه وروسته د سعودي ښځې کولای شي چې موټر وچلوي یا ډرایو وکړي نو دا هغه مسله وه چې په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د ملاتړ ډلو او فعالانو به همیشه انتقاد ورباندې کوله او په نړیواله ټولنه کې به یې غوغا جوړوله چې په سعودي کې ښځو ته اجازه نه وه چې موټر وچلوي د اسوسییټیډ پریس اژانس په حواله په 2018 میلادي کال کې به ښځې د دې اجازه هم پیدا کړي چې په سپورتي لوبغالو یا سټډیمونو کې د مسابقو د لیدو لپاره ورسي تر اوسه په سعودي عربستان کې دې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې که کومه مسابقه یا لوبه وي ښځې د نندارې دپاره ورسي په همدې ډول ټاکل شوې ده چې د مارچ په میاشت کې اول وار په سعودي عربستان کې تیاتر پرانیستل شي اوریدونکو تاسې ته معلومه ده چې زیات سعودي ملایان غربي فلمونه یا حتی د ځینې عربي هیوادونو فلمونه غیر اسلامي ګڼي او لیدل یې ګناه ګڼي په مارچ کې به په سعودي عربستان کې تیاتر پرانیستل شي او سینماوې به پرانیستل شي نو اول وار به د سعودي کورنۍ د دې توان ولري چې سینما ته د فلم د لیدو دپاره ولاړ شي په سعودي عربستان کې سشکال اول وار د سعودي عربستان ډیر محبوب سندرغاړي محمد عبدو چې په نور عربي نړۍ کې هم ډیر پیژندل شوی دی کنسرت ورکړ. که څه هم د کنسرت شدي نوې وربلل شوی، شته ته اجازه نه ورکړ شوی، یوازې نارینه و، خو بیا هم دا یو ډیر مهم پرمختګ ګڼل کېدل، ځکه محمد عبدو له 1980 میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې کنسرت نو ورکړی. دغسې د امریکا د سینما پیژندل شوي ستوري سعودي عربستان ته ولاړل چې د بېلګې په ډول ویلای سو چې جان تراولتا وو، او په سعودي عربستان کې د خپلو مینوالو او علاقمندانو سره وکتل.
بله بله، دا خو تر ډیره پورې د تیر کال اغاژمنې وي چې سعودي عربستان د خپلو خلکو سره کړې وي چې ځینې تغییرات پر راځي. د راتلونکي کال د اصلاحاتو څه خبره شوې؟
احمد شبر، دا خو واقعا د تیر کال په 2018 میلادي کال کې پرمختګونه وو، خو د دغو پرمختګونو لړۍ به لکه څنګه چې تهدا په 2018 میلادي کال کې ښودل شوی، په 2013 کې به ادامه پیدا کړي، لکه څنګه چې مخکې وویل د سینماګانو پرانیستل کېدل یا د اسلامي هیوادونو سره روابط به هم په 2013 میلادي کال کې د سعودي عربستان او د نورو اسلامي نړۍ روابط به هم تر ډیره واضح د سشکال په پرتله لا زیات واضح سي، ځکه د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ قدرت ته رسیدو وروسته سعودي عربستان هغه هیواد انتخاب کړ چې دی به لومړی بهرنی سفر ورته کوي، او د سعودي عربستان څخه اسلامي نړۍ ته وینا وکړه. دا یو مهم پرمختګ و چې د امریکا ولسمشر له سعودي عربستانه د اسلامي نړۍ خلکو ته وینا کوي. دغه سي سعودي عربستان په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي عملیات روان دي، نو د ایران سره د سعودي عربستان روابط ته به هم وکتل سي، او ویل کېږي چې د سعودي شهزاده ولیعهد محمد بن سلمان د تغیراتو زیات پلانونه لري.
بله، مننه فرشته جانې. د سعودي عربستان په ارتباط مو واوریدل چې په 2018 کال کې په دغه هیواد کې یو شمېر تغیرات راغلي دي، او دغه هیواد چارواکي ژمنه کوي چې په 2013 کال کې به هم ځینو نورو تغیراتو ته مخه کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. په خوست کې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام په چوکاټ کې 1500 بیا وسله کورنیو ته د هګیو د چرګانو ویش پیل شو. په دې پروګرام کې چې هرې کورنۍ ته 1.5 تخمي چرګان ورکول کیږي، هدف یې دا دی چې په دوامدار توګه یادو غریبو کورنیو ته څه ناڅه ګټه په لاس ورشي. البته په خوست کې ځینې نور د چرګانو د فارمونو شمن هم شوې ده چې خلکو د بس چرګانو د فارمونو په برخه کې اسانتیاوې برابروي، او د موچیو فارمونه به هم هلته جوړې شي. په دې اړه له خوست څخه ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو معلوماتو سره.
د پنځمه پورز د سوال ختی زون په کچه د بنوالۍ او مالداري د برنامه مسؤل عنایت الله زلان آزادۍ راډیو ته ویل چې به وزن کورنیو ته د چرګانو د ویش یاده برنامه چې د کرنې او مالداري ریاست په چوکاټ کې پلی کیږي، ټول پرې څه د پاسه 3 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي چې ساتنه او مراقبت به یو نیم کال وخت ونیسي. عنایت الله زلان زیاته کړه چې ډیر ژر به د تخمې چرګانو په تعقیب د مالداري کبانو او د شاتو د مچیو په برخه که هم یو شمیر پروژه پیل شي.
د راتلون کله لپاره په خوست ولایت کې چې پروګرام لرو د ماهی پروري، مالداری او د زمبورداری چارې به عملاً پیل شي، چې 2013 کال کې منګ بانک ته پیشنهاد کړي، او ان شاء الله تر یوې میاشتې پورې به منځوري راسي، او د یوې میاشتې نه بعد به منګ عملاً چارې په خوست ولایت کې پیل کړو.
د هګیو د چرګانو ویش پروګرام چې د متون په چغې کلی کې جوړ شوی وو، خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي او نور زایی ملکی او پوځي مسؤلینو هم پکې برخه اخیستي وو. خوست والی د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د وروستیو کلونو پرمختګونه د یادونې وړ وبلل.
زه باور لرم چې دغه پروژې په ښه تطبیق سره به زمونږ د کورنیو په اقتصاد کې بهبود رامنځته شي، او په دغه برخه کې به زمونږ نه یوازې نارینه بلکې په کورنیو کې ډیری خوندې هم له دغه سره مصروف شي. باور لرم چې د سبزیجاتو او د غوښینو چرګانو، تخمي چرګانو او د میوجاتو په برخه کې به لرې نه ده چې خوست پر خپل ځان متکی او ګاونډ ولایتونو ته هم خپل محصولات ولېږدوي.
د متون دوه تنه اوسیدونکي محمد عمر جان او اصل خان چې هغوی ته د یاد برنامې په چوکاټ کې چرګې ورکړې شوې خوښي څرګنده کړه چې په دې سره به د دوی د کور صنعت څه اړتیاوې پوره شي.
دا ګټه کې چې موږ ته چې وي کې دې نه حاصل وخلو، ځکه چې دا به خرو بیا به ور بل ولایت نه به خلوص و
موږ څه کوي والا چې د وړکې چلکی او ته خشول دي نو خامخا خدا خو خونه کې
د خوز د کرنې رئیس سمیع الله نصرتوایی مخکې په وزیرستانو کډوالو کې بېوزله کورنیو ته هم په ورته توګه چرګان او بزې ورکړل شوي، او دا ځل د خوز په مرکز همدارنګه اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې غریبو کورنیو ته د تخمي چرګانو ویش ترسره کیږي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د خوست پاړه دا راپور هم لرو چې د خوست نجونې د لوړو زده کړو فرصتونه او کاري زمینې غواړي. د نجونو یو شمېر څرګندونې په دې اړه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې در سره شریکو. خو د تعلیم په برخه کې اوس نورستان ته مخه کوو. د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو مشکلات شته. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري څخه.
مولوی محمد موسی د کامډیش ولسوالۍ د پاپوک اوسیدونکو دی، وای د خونځیو د ودانیو د نشټوالي په وجه ډیر ستونزو سره مخ دي.
ولسوالۍ کامډیش ډیر ستونزې ده، یعنی تعلیمي په بخش کې مونږ لرو، آبادی پکې نه لرو، یا څه خیمشته چې مثلا داسې موسم په دې خیمو کې درس ویلم ډیر مشکل دي.
د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی عبدالکبیر وای
دې مسائل څو د خیمه لاندې څوک چې کمدنو په جماعتونو کې وای څوک په بار چمنونو کې ناسیل د مکتب ویل کیږي او سرپنای زی اکثر تام کلی کې د مکاتب سرپنای دغنه لري تامین.
یوازې د ولسوالۍ د کوونکی او خونکی د خونځیو د ودانیو د نشټوالي په وجه ستونزې نه غالي، بلکې په مرکز پارون کې هم زده کوونکی ورته مشکل لري. د پښکلې سیز د کوونکی کریمی ازادي راډیو ته ویل
شاګردانه 500 یو او تعمیر چې دی کم دی او د خیمو کې گزاره کومه غا سنفونه هم وړې دي، شاګردان هم زیات دي چې په خیمو کې کینو مریضان کېږو بیا مریض کېږو درسونه هم دومره زیات نشویلې.
د نورستان د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان الله محسن ازادي راډیو ته ویل په ټول نورستان کې 211 باب خونځي لري چې اوس مهال پکې نهش پیت زراز د کوون کې پزده کړو بختی چې خونځي په سلو کې نهاتې ودانی نه لري. محسن وای کوم خونځي ته چې ودانی جوړی شوی هغه وخت به کې د زده کوونکو شمیر کم او اکثره تعمیرونه د لومړنی خونځي په کچا آباد شوی، خو سی ارتقا کړی او په کې د زده کوونکو شمیر څو ځله زیات شوی دی.
عموما په اکثرو کې ابتدایي مکاتب لپاره جوړ شوی، کته چې نن دغه لیسې ته راغلي یاست تاسو دا ګردام ابتدایي مکتب تقریبا د بابو ته کول لدی نو دایس بسنه نه کوي چون ټول ابتدایي مکاتب لپاره جوړ شوی څومره کایته ارتقایي دي او ټول لیسې او متوسط ټول ارتقایي دي نو ضرورت دی چې بیرته دغه مکاتب د نور سنفونه اضافه شي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای دوی خپل ټول ستونزې مرکزی حکومت ته رسولي، خو تر اوسه کومه مثبت نتیجه نه ده ورکړې.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د جمعیت اسلامي د ګوند لویان سره شخېدل یو او د جمعیت اسلامي د ګوند لویان سره مو د عطا محمد نور د لانجه په ارتباط خبرې کړې دي چې له حکومت سره لري او حکومت وایي چې د بلخ والی استعفا کړی دا او استعفا ولسمشر منصور کړی دا، خو عطا محمد نور وایي چې دغه استعفا دته د منلو وړ نه ده. خو په دې برخه کې د ټکنالوژي یو مسلې ته مخه کوو. د جالکارانو د مخنیوي یو هڅه د جالکارانو د ټکنالوژي د استعمال په ارتباط او په دې ارتباط په دې اړه تفصیل اسمت سروان.
یو ټولنیز شبکې د خپلو کارونکو د ځورېدو د مخنیوي لپاره یو نوې وسیله جوړه کړې ده. دا وسیله جعل کاران او سرغړون کې نه پریشتي چې په جعلي اکاونټ فعالیت ته دوام ورکړي. فیسبوک د ډاټا ول مواردو د مخنیوي لپاره څو وسیله جوړې کړې دي. دا کمپنۍ هڅه کوي هغه اکاونټونه بند کړي چې ورڅخه د نورو خلکو د ځورولو لپاره کار اخیستل کیږي. فیسبوک په یو خبر پانه کې اعلان کړی د دې لپاره چې خبريالان شزي او ځین نور کسان بیا بیا د فیسبوک لاري زورول شوي نو پریکړه یې کړې چې دا نوې لار خپل کړی. فیسبوک وایي چې درغلګر نه پریږدي چې څو اکاونټونه یا فیسبوک پانی ولري. فیسبوک د آی پی آدرس په شان له بیلابیل لارو کار اخلي څو هغه کسان پر معلوم کړي چې څو اکاونټونه لري.
له همدې سره دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت یو څلوېښت مخالف وسلوال وژل سوي. دغه وزارت په هغه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې ویلي په تیرو څلورو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ولس نور وسلوال چاپیان سوي هم دي. پاکستان وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې یو سلو پنځوس کیلومتره اغزن سیم نصب کړی دی. پاکستاني رسنیو په دې اړه پرون راپور ورکړی دی. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان محسن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې په سلو کې نه اتیا ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. د زابل والی له دیني عالمانو او قومي مشرانو د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې والی خیال محمد حسیني دا غوښتنه په هغه غونډه کې وکړه چې پرون په دې ولایت کې جوړه شوې وه. د هندستان په ممبئی ښار کې د دفترونو او رستورانونو په یو ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. په اقتصادي لحاظ د هندستان په دغه مهم ښار کې دغه اور نن سهار وختي بل سو بلخوا. پرون ناوخته د امریکا د نیویارک په برانکس ښار کې په یو ودانۍ کې لګیدلی اور د یو کوچني په شمول لږ تر لږه 12 کسان مړه کړي دي. د مصر په سینار ټاپو وزمه کې پرون پر یو پوځي موټر پر سړک د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې د یو لوړ پوړي منصبدار په شمول شپږ تنه وژل سوي دي. او د روسي پلازمینه مسکو کې پولیس وایي یو بس موټر د بس موټرو له تمځای سره ټکر کړی او دوه کسان په پیښه کې مړه سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ماشومان د ستونزو په اړه له تاسو سره معلومات شریکو او تر هغه وروسته حقیقت سره پروګرام لرو. خو اوس به لکړې مخکنی شمنې سره خوست مخ کړو. خوست انچونی د لوړو زده کړو فرصتونه او کاري زمينې غواړي. دوی وایي په دې ولایت کې د شزنه شونکو شمیر لږ دی او کچیرته حکومت د دولسم ټولګي فارغ انچونی د شونکو په توګه وګماري نو اکثره کورنۍ به وهڅیږي چې خپل خويندې او لوڼې شونځو کې شامل کړي. دوی زیاتوي جنو ته کار ورکول به دې ته هم زمينه برابر کړي چې هغه خپل لوړې زده کړې هم تر سره کړي. نجيب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوی انجونې له افغان حکومت غوښتنه کوي چې هغه ته د کار او د لوړ زده کړو د حاصلولو زمينه برابرې کړي. دوی یاد سرګندونې د پنځمه پورس په خوست کې د شهید فدا محمد خان په نوم د وی خصوصي لیسې څخه د اول دورې د نولس فارغانو په جشن واره کې آزاد رادیو ته وکړي. د فدا محمد خان لیسې وطن فارغ انګیزه وایي
کچېر انجن ته د دولسم تر فرایدو وروسته د کار زمينه برابر شي فکر کوم کورنۍ به خپل لونو ته د لوړو زده کړو اجازه هم ورکړي. مونږ غواړو خوونکي شو ترسو ټولې میندې او پلرونه وخصيږي چې خپل خوګې لونه خوانځي ته ولېږي.
د خوځ د زده کوونکو دریمه برخه چې انجونی تشکیلوي سکال نګدي زر تر انجونی له دولسم ټولګي او فارغ شوي دي. نسیمه هم چې له دولسم ټولګي فارغ شوي په دې خوشحالي څرګندوي چې افغان جنو ته اوس مهال د زده کړو زمينه برابر شوې ده.
موږ په دې خوشاله یو چې په اوسنی وخت افغان جنو ته د زده کړو زمينه برابر شوې ده. زموږ وختنه دا ده چې د سنوي دورې تر زده کړو وروسته افغان حکومت موږ ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي. بل وختنه مودا ده په خوست کې خزینه هون کې کمی دي نو ده فارغانی دي د هون کو په توګه استخدام شي.
د فراغت په جشن واره کې د سپګمې په نوم یو بل جنې خپل ترتیب کړی مقاله ولوسته. دیول د خپل هواد له هر پلار امور غوښتنه کوي چې پر خپل لونو تعلیم وکړي. په اوسنی وخت کې د دولتي خوانځیو ترڅنګ په خوست کې لسګونه خصوصي خوانځي هم فعال شوي دي. د نجونو د یادرسې مدیر وکیل حسن له افغان حکومت غوښتنه کوي چې
د پوهنې ریاست یا د وزارت څخه موږ دا هیله لرو چې موږ سره د کتابونو او د مسلکي استادانو او هم د خزینه استادانو چې موږ ډېره ضرورت لرو موږ سره باید کومک وکړي.
بل لوري ته د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د خزینه خونکو کمښت منی او زیاتوي چې دوی ته د راتلونکي کار لپاره د څلور نوي خزینه خونکو د استخدام تشکیل ورکړل شوی دی. د پوهنې رئیس ویل که څه هم دوی ته لارښوونه شوې چې د مامورینو د استخدام په کانکور کې باید د څوارلسمو ټولګیو او د پوهنتون فارغان ګډون وکړي، خو دوی اړوند وزارت ته وړاندیز کړی چې د خزینه خونکو کمښت ته په کتو په خوست کې د دولسمو ټولګیو فارغ نجونو ته په فوقالعاده توګه په دې کانکور کې د ګډون اجازه ورکړي.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پایل کې واکمه جبرخیل د هغو نویو ځوانانو او کورنۍ په اکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلاوه په نویو ځوانانو د کورني خشونت بدې اغېزې او د حل لارې وایي. د خپرونې په آخر کې ډرامه هم لرو اورېدلې پر تاسو. اوس وږمې جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اورېدونکو، په تېرو زمانو کې ډېری کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټکول او تند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب، خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو تند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بله خوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالحادي صافی د پروان د ولایت. هیچ امکان نلری د انسان په سرشت او تینت کې، د انسان په فدرت کې اکراه نشته. هیچ امکان نلری چې اکراه او فشار لاره د حلوسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوې ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شی ونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډېری خبرې بدې ورباندې لګېږي.
کم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، وړکی ورور مې دی، خورګان مې وایي، پټ چې سې مخې ته راسې وایي دې پرې ولیدې، دوا مې وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړې، وار دونې کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلم چې راغله پلار اصاب خراب پسوی ولم سر بند دی جتی سر روانی مات که بیگ بود لم شفخانی تا مور می سر می روانی پاسمان که دیری ولم پلان می
زر پو خسا گیگه مده تا خاصیت مخ خاصیت نسی مسی او خبر رو که لزان نو بیخی زلمی توری گی اکثری وقت لکور نو بیخی وزم ها یا اکثریت وقت زی یو گلاسو بود چی کم بیازتی زی ما خسا بیخی در بین زی
د پخمان اوسیدونکو اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړي، هلته د کورنۍ او د چلند په حق لوي چې لخپل اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر هلته درلود. زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور پلار سره رقم مینه محبت ورکوه، هغه په غیږ کې نیول، هغه خپل موټرو کې کېنول. چې د دې مکتب نه رخصتي دغه صحنه تاسو کو ګوري، تاسو تصور نشئ کولای چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کوي، مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي، هغه ته تعذیب ورکړي. تعذیب هغه په الفاظوم کوي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کوي، هغه ستاسو خبره ته بیا وګن نه سي. زه ډیر ژوندۍ مثال نه لرم، ځوانان د خپل کورنۍ نه تلې دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکو کې، فاميلي خفګان لري، حتی نه وړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډېرې کورنیو اقتصاد ښه نه دی. دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکو نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره وهل ډبول نه دي.
دا صحیح ده،
چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بے وزله دي، ولې دا لار نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامان نه غواړي، ولې دوی یې وهي یې ټکوي چې ته مانه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولی. خلاره نه ده، ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. خلاره بدی ورسره وغږېږي چې زویا ماش مې کم دی، یعنی ډېر په مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکي. ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي، هغه وخت د پلار نصیحت په دوه باندې تاثیر نه کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اوري او موضوع مو هم په کورونو کې له نوي ځوانانو سره تاوتریخوالی ده. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پښتو چې له رواني پلوه له نوي ځوانانو سره د کورنۍ خشونت کومې بدې پایلې لري. استاد خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بده رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنګ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایلې دا دي چې یو خو ګوره هغه ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي، په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسی کنټرول ولای، همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سر وهلي.
دا مسائل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یادې کړې. که تاسو د سره توې چې رواني په لاره دغه نوی ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي،
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجع دغه کورنۍ ده، دغه ښوونځی ده، او دی هغه کاری چاپیریال ده چې دی ورکې مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکې زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجامې چې راځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي، تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوی خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زی هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، کنن یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولای چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه بې سرنوشته پاتې وي، یعنی د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول شوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول شوی، په نیک نوم باندې یاد شوی وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلانده ستوری وي، هر چا ته یې ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف سی پیسې نه، کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نه سي پوره کوي، له خشونت نه کار اخلي، یا ویلات داده دغه سي کورنۍ ته تاسو څه وایې؟
دغه خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان الله ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وس ورکړي، چاته ډیر وس ورکړي. د دې مقابل کې ډیر نسمن خلک زپې ځنه ما ډیر خوشاله ژوندګي لري، ډیر اسمن خلک زپې ځنه ما چې ډیر خفه ژوندګي لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په دا ډیر هوا سوادرس کې نور پتنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نس کېږي چې اقتصاد ضعیف ده، موږ نه ځوانانو سره
ټینګ کېږي. هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. کومنګ د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو، زینو مطالعه ته مراجعه وکړي، یا زینو مجلس سونه ته ګوره، په جای دی چې ته دای ووهې، دای کینه وزن سره د ته ځینی مثالونه ورکې، د ته ځون ځینی قصې وکړه، د ته د نورو خلکو ارزښتونه او معیارونه وایه، دای په خپل بده باندې پیږي چې ولې اړتیا دی غسلې زوی دومره خوشاله ده. د ورستۍ جملې په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی، مینه ورسره وسی، مینه ورته ورکول سي.
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومان او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی، لدینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلیم.
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده، او امر کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کی، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبر راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلارې توب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
قدرمنو اوریدونکو، که کورنۍ له اولادونو سره په خوشاله فضا کې ژوند وکړي او اوس چې ژمی په راتلو دی کوټه هم ګرمه وي، نو د ژوند ښکلا به نوره هم زیاته شي. راځو ډرامې ته. په ډرامه کې اورو چې د خونې د ګرمولو لپاره د سون توکي څه ډول وساتو چې ماشومان اور وروانه چوي.
څنګه سورندارې لرګي ما اخیستې دي؟ خدا دې ژمی م راغې.
وی خورې لرګي دې څه شي؟ دونه لرګی نشته چې همدا اوس سماوات ته ور واچو.
زه خو د اوس ته نه درته وایم، د ژمی خبره کوم چې ژمی دادې راځي یخ دی.
وا خورې، ژمی چیرته کار چیرته؟ وا بخلو لا ډیر وخت دی.
دا یخ ته خو نه ګوري، بیا نو قیمتي ته وګوره، بیا نو وای چې الا لرګي قیمته دې نه اخلم.
وا څور ته واخیستو خو دغه کوڅې خوله کې دکان نه مازیګر شادلم، یو من به درته راړم سوځوي.
وسړی یو یو من باندې خو نه کیږي، هغه لرګي لامده دي.
وایم لامده نه چې درته وچ ویم چې د ورځې درته یو خروار راوړم همدې سوځی نه راوړم سګانې کال درته.
دا څه وایې وروره؟ دا څه وایې؟ دا یو یو من لرګي به ستا په شار اخیستي چې سوځوای. هلته یو ځای لرګي واخل چې ورته واچوه، وچوم یې ارزانوم یې.
پروسه کال مې همدغسې راوړه، دا کوټه کې ناسته وه، ماشومان تلې باندې ویلې کې لرګیو ته اور اچولی، نژدې و چې ټول وسوځي.
تا به سمجه ایښي و؟
یا خورې احتیاط کوه، د دې شان سره خدای مکړه، خدای مکړه، خپل یې ځانونه سوځلی وای، ټول کور ته اور اچولی وای. اول خو دغه ګوګړ په لاس مور کوي، دغه ځنې لیرې ساته، او بیا پام پر نیسه. لرګي مو سره څه ارزانه دي او بیا وچ دي. وایه خالته یو ځای سم ځای شته، دا به پر ماشومانو فکر ونیسي چې خدای مکړه ونه سوځل سي.
او دا کار کوي چې ماشومانو ته فکر نیسي. زه به سبا واخلم.
ته دا لرګي واخله، دالان ته یو دروازه کېده، کول به ور واچو، نه به ماشوم ورځي نه به کار پیلري.
ای خیر ویسی، کاشکې پخوانه دغسې یو خیاروي،
کاشکې پخوانه تا دا دروازه ایښي وای.
همداسې وکړي، همداسې وکړي، بس دروازه ورته کښېنوه، بس کرار بلته کول پر واچوي، کول پرې کوي. او دا چې یو یو من هره ورځ ستا په شار اخیستي، هغه هم لامده قیمت، دا ښه کار نه دی.
خورې کاشکې داسې پخوی سړی وای، خو کومه ورځ چې زړه یو من به راوړي، کومه ورځ چې زړه نه یې نه راوړي وای، کښېنئ دغسې.
بس خورې، دا هم د جنګ ته پرېږده، دې ښه خبره نه ده یاده. ته خپلې کیسې کوه، ورسره ځم. بیا اوس هم دا لرګي راوړم.
زه ولاړ څه پیسې درته شته؟
اوشته را سره.
او سړی اول هغه نجار ته ورسه چې دروازه ورته جوړه کړي.
ته ما پرېږده، زه دواړه کاره کوم.
ما پرېښه یې، کله ما ټینګ نیولی، زه په مخه دې ښه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
په ورستیو کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا په تړاو د ملي وحدت حکومت او د جمعیت ګوند ترمنځ اندرویو زور اخیسته. ښاغلي نور چې له 2004 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله، د ملي یووالي حکومت د رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غني له لورې د افغانستان د ټولو ولایتونو والیان سرپرستان وټاکل چې ښاغلي نور هم د سرپرست والیانو په لیست کې شامل و. څه کم یو کال وړاندې کله چې ولسمشر بلخ ته ولاړ، ښاغلي نور یې له سرپرستۍ لرې او یو وار بیا د بلخ د والی په توګه معرفي کړ. تیره اونۍ ارګ د عطا محمد نور د استعفا د منل کېدو خبر ورکړ او پر ځای یې انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه اعلان کړ. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي دا استعفا یې څو میاشتې مخکې د ځینو شرطونو په بدل کې ولسمشر ته ورکړې وه. چې ولسمشر شرطونه نه دي منلي نو دی هم خپله استعفا نه مني، خو ارګ پر خپله پرېکړه ټینګار کوي او ویلي چې ډېر ژر به د بلخ نوی والی خپله دنده پیل کړي. د حقیقت صدې خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړي کړي او په دې تړاو مو د جمعیت ګوند مرستیال ویان زبیح الله فطرت سره مرکه کړي. له ښاغلي فطرت نه مو د همدې موضوع د ورستیو پرمختګونو په تړاو پوښتلي.
دا جنجالونه هغه وخت تر سره شو چې د افغانستان حکومت د عطا محمد نور استعفا اعلان وکړ او ورپسې جمعیت اسلامي د رهبری شورا یو غونډه وکړ او هغوی خپل اعلامیې پراخه کړه. او په اعلامیې کې راغلی وو چې جمعیت اسلامي دا نه مني، حکومت باید باندې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم رسمي هغه نه کړی ده تر دې پورې. جمعیت اسلامي انتظار باسي چې د افغانستان حکومت په دې کې خپل رسمي نظر وړاندې کړي، ورپسې جمعیت خپل موازی به اعلان کړي.
فطرت صاحب، د افغان ملي وحدت حکومت چې ډاکټر عبدالله کوم وینا درلودله، هم دا خبره وکړله چې دغه استعفا دوی سره په مشوره باندې شوې ده او د جمعیت د غړو سره په مشوره باندې شوې ده. آیا په دې کې لومړی د دوی سره په همغږي باندې دغه استعفا ورکړل شوې ده؟
دا خبره خو سمه نه ده که دا مشوره سره شوې ولې جمعیت دا اعلامیه خپره کړ. جمعیت دا اعلامیه خپله هغه کوي چې مشورې جمعیت ته نه دي شوې. دا مشورې ډاکټر شیر عبدالله او ډاکټر شیر اشرف غني سره شوې ده او دې نقش په دې کې ډاکټر شیر عبدالله درلود. هغه جمعیت سره کومه مشوره نه دي کړې ده، خو جمعیت هغه سره مشورې کړې و. ورته ویلي وو چې څومره وخت ورکړي چې دا موضوع مذاکرې له لارې حل شي. ډاکټر شیر عبدالله دا ومنلې او ویلي چې دا کار خلاص ده. او
د خلکو او د اکثره د سیاسيونو یو انتقاد همدغه دی چې په حکومت کې حکومتي چارواکي چې اوسې چې کله وظیفې نه استعفا ورکړي یا د وظیفې څخه لرې کیږي، په دغه صورت کې خو په قانون کې ډیل نشته دی.
دا حکومت د قانون پر باندې نه دی جوړ شوی، دا حکومت د توافق ولري جوړ شوی چې هغه د سیاسي توافق ده. حکومت واجب چې ملي د سیاسي توافق لري جوړ شوی ده. جمعیت اسلامي یو هغه غټ برخه لري، د هغه لپاره دا حکومت نسي کولای شي دی له جمعیت بله مشورې سره دا کارونه وکړي. دا یو سیاسي مسئله ده، نه یو قانوني مسئله. که حکومت قانوني وي دا کار به کومه ستونزه نه درلود. اوس چې حکومت قانوني نه دی او حکومت د یو توافق له لارې جوړ شوی ده، د هغه لپاره دا کار بیا له توافق سره به وشي.
خو دلته پوښتنه هم دغه ده، د ملي وحدت حکومت تفاهم د ښاغلي غني او ښاغلي عبدالله ترمنځ شوی دی، او دلته عبدالله خپله هم دا خبره کړې ده چې د دوی دواړو ترمنځ دغه موافقه شوې ده.
دلته دوه خبره ده. یو خبره دا ده چې عبدالله د جمعیت اسلامي کاندید و په انتخاباتو کې، عبدالله د جمعیت لخوا او د جمعیت د متحدینو لخوا اجرائیه ریاست ته تللی ده. یو خبره دا ده. بله خبره دا ده چې ډاکټر عبدالله چې ونه کولای شي انتخابات هغه 50% سهم ترلاسه کړي، یا جمعیت تصمیم واخیست چې حکومت سره مذاکره وکړي. جمعیت د اسلامي جمعیت رهبری شورا دا تصمیم واخیست چې عطا محمد نور د جمعیت لخوا ورشه او رئیس جمهور سره دا مذاکره به شروع وکړي. دا مذاکره چې وسو د مذاکرې یو برخه ده د بلخ والی استعفا و، چې په هغه کې تغلی و چې که دا استعفا به ورکړي دا امتیازونه جمعیت ته ورکړی شي. دا امتیازونه جمعیت ته نه دي ورکړی شي تر هغه پورې، بیا دا استعفا به معنی نه ورکوي.
دلته که د تفاهم خبر پریک دو بل خو د قانون تر وګرزو پاساسي قانون کې کچیرته د حکومت دولتي چارواکي د حکومت پریکړه ته درناوی و نه کړی هغه د قانون کې کوم ځای ورکل شوی دی ساسي په نظر؟
نه، دا حکومت د قانون نه خونه درغلی د قانون په کوم ځای چې راغلی ده چې افغانستان ته بیا د ملي وحدت حکومت هغه شي هغه ته یو رئیس جمهور به وي یو د اجرایه رئیس به وي دا خو پس قانون کې نه شته دا خو د یو توافق له لارې جوړه شوې ده.
که چیرته اوسنی حکومت ستاسې د ویناو پر بنسټ باندې یعنې نامشروع اوسي یا قانوني نه اوسي نو څه فکر کوئ چې په بلخ کې د ښاغلي نور ولایت چې هغه والي و تر اوسه پورې دا هم بیا غیر قانوني دی؟
د توافق له لارې ده، حکومت د توافق له لارې راغلی ده. د بلخ والي د جمعیت اسلامي یو هغه د رهبري یو برخه ده. جمعیت اسلامي په دې کې په دې نظر کې دی چې د اتومن نور استعفا باید د تفاهم له لارې حل شي که د حکومت وغواړي چې دا هغه کې دا یو توطیه ده.
اوس د جمعیت ترمن خپل د عبدالله او د ښاغلي نور ترمن په دې موضوع باندې هم خبري ورسته شوې دي کومې نتیجې ته رسیدلې دي؟
مخکې د اعلان جمعیت ډاکټر عبدالله سره وکتل، هغوی ته وویل چې د دې استعفا د اعلان لپاره څه وخت به هغه کې چې بیا مذاکره به وکړو بیا حل لارې به پیدا شي. خو ډاکټر عبدالله دا نه منل. بیا دا اعلان چې وشو اوس جمعیت اسلامي موضوع همغه اعلامیه ده چې حکومت باید دې باندې تجدید نظر وکړي.
ښاغلی فطرت صاحب کوم سره وګرځو چې خپل ښاغلی نور وظیفې ته ادامه ورکوي ورزي او په دې اړه د جمعیت د غړو ولته د هغوی وروستی تصمیم څه دی؟
ښاغلی نور اوس د بلخ دی، د بلخ والي د بلخ ولایت چارو د هغه په غاړه ده، رسما د بلخ والي دی. او کدا حکومت دا موضوع حل بارونه کې د جمعیت موضوع دا ده چې بیا خپل تصمیمونه به عملي وکړي.
رئیس جمهور رئیس سره ساسي کومې وروستۍ خبرې شوې دي په دې تړاو هغوی کوم عکس العمل ښکاره کړی دی؟ کوم هغه غوښتنې چې د ښاغلي نور د خوانه شوې دي که دغه لږ روښانه کړي چې کومې غوښتنې دي په مقابل کې او هغوی د خوانه څه ځواب ترلاسه شوی دی؟
هغه غوښتنې دا ده چې د توافقنامې ټول د سیاسي توافقنامې ټول مواد هغه شي عملي شي. 50% سهم چې د اجرایه ریاست نشو کولی هغه عملي وکړي، د جمعیت سره هغه عملي کړي، د جمعیت او متحدینو سره پس له هغه نه دا موضوع لېږي. 50% د جمعیت اسلامي او د جمعیت اسلامي متحدین سره اجرایه ریاست ونه وکړای شي چې د جمعیت خپله نمایندګي وکړي. اوس جمعیت خپله غواړي چې جمهوري ریاست سره هغه کې خبرې وکړي.
یعنی ښاغلی نور غواړي چې خپله ریاست جمهوري سره دغه مسله مطرح کړي.
هغه مسله مخکې مطرح شوې وه، هغه مسله مخکې مطرح شوې
وه دغه خبرو د دوام په خاطر باندې
نور هغه استعفا ورکړه. هغه وخت دا مطرح شوی و، دا استعفا مشروط و، د استعفا شرایط تر اوسه عملي شوي نه دی، د هغه دپاره دا استعفا منتج شوي.
که وروستۍ پوښتنه دا راته ځواب کړي که چیرته بیا هم حکومت په خپل دریځ ودرېد او ستاسې غبرګون به څه وي؟
که حکومت دا ونه منل بیا د جمعیت اسلامي هغه مدني حرکتونه ټول افغانستان ته هغه کې په نظر کې لري مدني حرکتونه ده.
د حقیقت صدیق خبرونه درنو اوریدونکو تاسو د جمعیت ګوند مرستیال وایند خبري واوریدي چې په وینا یې ښاغلی نور د استفاده زینو شرطونو په بدل کې ورکړی و چې د ولسمشر لخوا دا شرطونه نه دي منل شوي. دغه ګوند یو وار بیا له ارګ نه غوښتي چې د بلخ د نوي والي د مقررې په اړه پر خپل پریکړه له سره غور وکړي. زموږ د نن ورځې حقیقت صدیق خبرونه تر همدې ځای و، تر بیا ښه وخت.
رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر بی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو Oh, oh, oh.
شوید خوبونو نمو یارکیگی